بیا هم درنو اوریدونکو السلام علیکم اتوجه شوی دا سره رادیو د خبرونې تموز اسمت ساروان هر کلی کوم د خبرونه د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. په سر کې هم خبرونه لرو. د ملګرو ملتو د بشری مرستو د همغږي اداره یا اوچا وای زرګونه افغانان چې زلزلو او سیلونو ځپلي دي او له کاختې سره مخامخ دي شمه په وښتو کې بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري. اوچا په خپل ټویټر کې پرون ولیکل چې د افغانستان لپاره له نړیوالو څخه تر اوسه پوری یوازې 240 سلنه مرسته ترلاسه کړې ده، حال دا چې په دغه هیواد کې تر 40 میلیونه ډیر کسان مرستو ته اړتیا لري. اوچا پر نړیوالو غږ کړی چې باید سر له اوسه لاس پکار شي. د ملګرو ملتو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف په افغانستان کې په لکونو ماشومانو ته د شری ناروغۍ ضد واکسین ورکولو ژمنه وکړه. یونیسف پرون وویل چې د افغانستان په 9 مرکزی ولایتونو کې به 15,500 ماشومانو ته دا واکسین ورکړي، خو د ادارې دا نه دی ویلي چې په کومه ورځ به دا واکسین پیلوي. دا پروګرام د روغتیا د نړیوال سازمان په همکارۍ او د جاپان په ملاتړ ترسره کیږي. یونیسف په افغانستان کې تر دې مخکې د شری ناروغۍ زیاتېدو ته اندېښنه ښکاره کړې وه. ټاکل شوې ده چې نن د آسیا د کرکټ جام په ترڅ کې د افغانستان ملي ټیم د هند له ملي لوبډلې سره په متحده عربي اماراتو کې مخامخ شي. د دې جام په دوهم پړاو کې افغانستان دوی لوبې کړې دي، یوه یې پر سریلانکا بایللې او بلې پرون په پاکستان وبایللې. هند هم په دوهم پړاو کې په خپلو دواړو لوبو کې له پاکستان او سریلانکا څخه ماته خوړلې ده. پاکستان د جمعې په ورځ له سریلانکا سره مسابقه کوي او د یکشنبې په ورځ به د دې جام پایلوبه په دوبۍ کې ترسره شي. د یو بیساري اقدام په ترڅ کې د ایران پلازمینې ته نږدې د کراچ په سیمه کې د محکمې مخې ته د هغو زندانیانو چې په اعدام محکوم دي د کورنیو یو شمېر غړیو اعتراض وکړ. د خواله رسنیو له لارې په خپرو شویو ویډیوګانو کې ښکاري چې د سه شنبې په ورځ اعتراض کوونکو شعارونه له ځانونو سره لیږدول چې پرې لیکل شوي وو اعدامونه ودروي. د بشري حقونو سازمانونه وایي چې د دې معترضانو خپلوان د کراچ او قزل حصار د ښارونو په زندانونو کې بندیان دي. د ایران د بشری حقونو د سازمان په وینا د روان میلادي کال لپاره د سپتمبر تر 8 په ایران کې د ثبت شویو اسنادو له مخې 388 تنه اعدام شوي دي. او د بریتانیا ملکه الیزابت د دغه هیواد د نوي کابینې له غړو سره آنلاین کتنه لغوه کړه. ډاکټرانو شپږنیوي کلنی الیزابت ته لارښوونه وکړه چې استراحت وکوي. تر دې یو ورځ مخکې ملکه لستراس د بریتانیا د نوي صدر اعظم په توګه معرفي کړه. روټرز خبري آژانس خبر ورکوي چې د ملکه د ماڼۍ بکینګم پالس په پرونی بیان کې راغلي دي چې دا ملاقات به بل وخت تنظیم شي. زمو شخله آسادی رادیو اوری د روان خبرونه په دوام کې د بشری حقوقو د څار ډلې د افغانستان په اړه په یو تازه راپور کې ویلي
طالبانو د افغانستان نیمای خلک له زده کړو او کار څخه منع کړی دي.
د کونړ په یو شمېر ولسوالیو کې د کولرا د ناروغانو لپاره له ښوونځیو څخه د روغتون کار اخیستل کیږي.
د کلینیک ته مونږ راړو، په کلینیک کې به غذا نشته.
د طالبانو حکومت له پرون څخه په کابل کې د سوالګرو د ټولولو کمپاین پیل کړ، خو د دې طرحې منتقدان وایي
یو سړی مثلا یو کال بیکار دی، یو نیم کال بیکار دی، دا باید څوک څومره پیسې باید ولري چې د دې پیسې ختم نشي.
افغانستان په آسیایي جام کې په خورا لږ توپیر پر پاکستان د کرکټ مسابقه وبایلله، خو نن له هند سره مخامخ دی.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه په دوهمه نیمه کې نیمه نړۍ او اساسي بشري حقوقو پروګرامونه لرو. د بشری حقوقو د څار ډلې یو چارواکي تمشکره کړي چې په افغانستان کې به یو اداره جوړ شي چې د بشری حقوقو د سرغړونو تحقیق وکړي او له خلکو سره حساب کتاب وکړي. د مقام د افغانستان بشری وضعیت ته ژوره اندېښنه شولې او ویلي دي چې افغان ولس تر دې د ډیرو پرزوینو ورده چې طالبانو پرې لورولې دي. تفصیل احمد شبر وړاندې کوي.
د بشري حقوقو د څار ډلې د آسیا د برخې مدافع وکیل جان سیفتون وای پولیسي آزادۍ کې ژوند او د رښتونې عدالت نه ترلاسه کول هغه څه دي چې طالبانو پر افغانانو لورولې دي. د دې په وینا طالبانو د افغانستان نیمایي خلک له زده کړو او کار څخه منع کړي دي. د بشري حقوقو د څار ډلې پرون په دې اړه یو بیان خپور کړ. په دې بیان کې د شاغل سیفتون په وینا راغلي دي چې د طالبانو یو چارواکی چې څه وایي هغه ته د قانون په سترګه کتل کیږي. د سیاتبی چې د بشری حقوقو وصیت دومره لګواشه ټکته چې تصور یې ګران دی چوشي. طالبانو تر دې مخکې ورته تبصری به بنسټه بللې دي او د اسلام په چوکاټ کې خلکو ته د بشری حقوقو پر ورکړه ټینګار کړی دی. شغل سیفتون په خپلو خبرو کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي راپور ته اشاره کوي چې پکې راغلي دي په هیڅ هیواد کې شته ځانګړي تر دې بریدې په سری ډول د ژوند له چارو ترې تم شوی نه دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په ویب سټ کې د ریچارډ بنټ یو راپور ته اشاره شوې ده او ویل شوې ده چې دا راپور اډیټ شوی نه دی او د سیشن به پورس خپور شوی دی. د دې راپور په پیل کې راغلي دي چې دا د ریچارډ بنټ لوري لومړی راپور دی چې په کې له شذو سره تبعیض، د جګړې په تړاو د بشري حقوقو نقص، د بیان د ازادي په برخه کې محدودیتونه او د طالبانو له بیا واکمنۍ راورسته د سولېزو غونډو موضوعات په کې راخستل شوی دي. شغل سټيفن ویلی دی چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا به د رواني میاشتې په وروستیو کې د دې راپور په تړاو بحث وکړي. د دې په وینا د نړۍ هیوادونه باید دا یو فرصت وګڼي چې د ریچارډ بنټ ماموریت تمدید کړي او په افغانستان کې د حساب ورکونې او ناسم چلند څارنې لپاره یو اداره جوړ کړي. د طالبانو ویان د دې راپور تر چمتو کېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ته ځواب نه دی ویلی. د طالبانو د سرپرست حکومت د پرسنټ پیژندلو لپاره د نړیوال ټولنې اساسي شرط د بشري حقوقو رعایت په ځانګړي ډول د شوزو او جنو حقوقو ته درناوی دی. د سباندې وکال په موده کې کوم هیواد د طالبانو حکومت پرسمیت نه دی پیژندلی.
طالبان وایي له امریکا او نورو غواړي چې د دوحې تړون رعایت کړي. دوی په خپل سمره دا تړون رعایت کړی دی. دا پښتنه مو د چارو لشنون کې او نظر خاوند نجیب الله آزاد څخه کړي د په جواب کې وویل
د دوه په تړون کې ټولو مهم شرطونه یا شرایط دا و چې امریکا به د طالبانو بندیان آزادوي او همدارنګه به افغانستان څخه ووځي په بشپړ توګه چې هغه دواړه کار وسول لکه څه هم درې میاشتې ځان پکې راغی د مې تر پای امریکایانو نه وته لمه د اگست تر پای وته لو بیا ټول طالبان آزاد شول. د امریکا د خوا د تړون په همغه محل باندې یو ډول نه یو ډول په بشپړ توګه پلیسو لکه کوم ژمنه چې یا کوم تعهدات چې طالبانو درلودل هغه هم تعهدات یو هم نه دی پر ځای سوی. دا د دې ټول څه طالبانو سره غړونه کړې ده. بلګې په توګه په هغه محل کې په تړون کې دا راغلي و چې طالبان په لوی شهرونو باندې بریدونه نه کوي او هغه ولیدل څول چې د ټول نړۍ ولیدل چې طالبانو د جګړې د لارې قدرت ونیوي په ټول لوی شهرونو ولایتونو مرکزونو باندې بریدونه وکړل. دا دوی تړون نقص کړ هغه محل. د دې ترڅنګ په دوی په تړون کې دا واضح راغلي چې هغه اسلام کارو څه ده چې انکلوزیو یعنی یو ټول شموله حکومت او د بین افغاني مذاکرات او د لارې باید یو ټول شموله دولت رامنځته شي چې هغه ونستو او طالبان نه یوازې بین افغاني مذاکرات او د لارې نه بلکې نظامی لارې راغلل په بشپړ توګه د طالبان یو دولت جوړ کړي چې د دولت ورتوي یعنی هم شمول نه وو. تر هغه اخوا د همغه محل د بین افغاني مذاکرات بایکاټ اعلان کړل چې په ترکیه کې دوه ځلې د ناسې اعلان وسو. څلورم تر ټولو مهم شرط دا و چې طالبان هیڅ هغه چاته پناه نشي ورکولای، پاسپورت نشي ورکولای، ویزه نشي ورکولای، بلکې په وړاندې به د جنگي ریچاغه د امریکا او د بیکاد اطلافیانو یا د نړۍ لپاره خطر بیا وغوښ وی هغه ولیدل سول چې طالبانو د نړۍ تر ټولو خطرناک ترهګر ډلې مشر د القاعده مشر الزاویری ته په کابل کې پناه ورکړې و. هغه ته ملمتوب او قربتوب روان و چې پیغام امریکایانو د درون د لارې برید وکړي وی وژي. نو په ټول کې طالبانو د دوه تړون په بشپړ توګه نقص کړای دی.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر وویل چې د دوه موافقه سره سم چاته اجازه نه ورکړي چې د افغانستان له خاورې د بل هیواد پر ضد کار واخلي. له نورو هم غواړي چې اجازه ورنکړي چې له خاورې څخه په افغانستان تیرې وشي. ظاهرا د دې اشاره پاکستان ته او تر دې مخکیم زینو طالب چارواکو پاکستان ته د انتقاد غوتنی ولې و چې ګواکي اجازه ورکړل شي درون یا بي پيلوټ الوتکې د پاکستان له فضا تیر شي او په افغانستان کې بریدونه وکړي. ستاسو په نظر دا ډول څرګندونې د دوه هیوادونو ترمنځ په اړیکو کې خړپړتیا نشي؟
نه زه فکر نه کوم، ځکه که ځمکني واقعیتونو ته وګورو، د پاکستان او طالبانو د عقل دغه شل کلنې اړیکو ته وګورو، د طالبانو د راتګ سره سم د پاکستان د افغانستان په چارو کې مداخله یې وړ، د مدیریت ټولې چارې په خپل لاس کې نیول، کاغه د پخوانی سفیر په افغانستان کې، کاغه د پاکستان د استخباراتو پخوانی مشر چې کابل ته تګ او راتګ کوي، کاغه د پاکستان د امنیت د شورا سلاکار ډاکټر موید چې هغه افغانستان ته راځي او حتی د مخابراتو وزارت ته زیوال ته لارښوونې کوي، او بیا د طالبانو د مشرانو کورونه په پاکستان کې، د دې مدرسې په پاکستان کې، د دې کاروبارونو په پاکستان کې، په هیڅ عنوان دا یو فیصد شک هم نه پیدا کیږي چې طالبانو د پاکستان اړیکې خرابې شوي. دا چې پر الزواری باندې برید وسو او الجزیره دا خبر خپور کوي په لومړي ځل باندې چې پاکستان فضا کارول شوی دا، او بیا په دې باندې په ټولنیزو رسنیو کې، په نورو رسنیو کې نقد وسو دا خبر ډیره راپورته شوه، نو طالبان اړ وو چې دا خبره په یو ډول نه مستقیم او غیر مستقیم ډول باندې دا راپورته کی یا یاد کړي چې لومړی د دې دفاع د سرپرست وزیر دا خبره وکړه، اوس بیا متقی دا خبره وکړله. نو دا یوازې تر خبرې تر حده پورې دی، او نوم یې هم نه دی داخل دی د پاکستان د دې تر څنګ چې پاکستان مستقیم ډول په خپله پر خوز باندې بمبار وکړي، هلته مې سخت لامل نه و. نو زه فکر نه کوم چې د پاکستان او د طالبانو اړیکې دې خرابې شي، او طالبان د پاکستان تر سخت نفوذ لاندې دي.
د سیاسي چارو نظر خاوند او شنونکی نجیب آزاد و.
شیبه په شیبه تازه خبرونه لا ازادي راډیو څخه.
د کونړ په یو شمېر ولسوالیو کې د کولارا ناروغي خپره شوې او ګڼ کسان پرېخته شوې دي. چارواکي وایي په شلتن، وټپورا او ناری ولسوالیو کې دا ناروغي کنټرول شوې، او په غازی آباد، دنګام او مانوګي ولسوالیو کې د کنټرول او مخنیوي هڅې روانې دي. خو د غازی آباد په ګډون د یو شمېر روغتیایي مرکزونو کارکوونکي وایي د ځای او درملو له کمی سره مخامخ دي. په دې اړه دا راپور واوري.
د کونړ غازی آباد ولسوالۍ د نشګام اوسیدونکو حیاودین احساس ازادي راډیو ته ویل چې ورځی کېږي چې په ولسوالۍ کې د نسناستې پر ناروغي ګڼ کسان اخته شوې دي. د هغه په خبره چې د نشګام پروختي مرکز کې نور د ناروغانو د بستر ځای نشته، اوس هڅه کوي چې دغه ناروغانو ته د نږدې خونځې تعمیرونه خالی کړي.
دغه د کرونا ناروغي چې د مثال د غازی آباد کې بيخي زیاته شوې ده، پیخې بيخي زیاتې دي. دلته کلینیک ته مونږ راړو، په کلینیک کې بيخي زیات نشته ده. تر دې چې هغه د ولس په هیڅ هم د معرب د مردی سره اړیکې ونیولې، ځکه دلته دغه غوښتنه وکړه چې تاسو مونږ ته د مکتبونه خلاص کړئ. دا چې پیخې زیاتې دونکې دي، روغتیايي کارکوونکي هم لګیا دي خپل کار کوي، خو بیا هم ولست په کار ده چې د دې روغتیايي لارښوونې په پام کې ونیسي او ځان د دغه ناروغۍ غي نه وژغوري.
د نشګام کلینیک ډاکټران به وایي د درملو او د ناروغانو د بستر برخه کې ستونزو سره مخ دي. د یاد روغتیايي مرکز نرس شمس الرحمن شمس راته د ناروغانو د شمیر او ستونزو په اړه وویل.
د غازی آباد په ولسوالۍ کې سالات ډیر زیات شوی دي، او زیات واقعیت جارډیاس، زامبیاس او کلورا شک ور باندې کیږي. سریر ساته موږ دغه ولس په خدمت کې یو، مریضان ډیر زیات دي کلینیک ته، خدا مریضان چې دي ډیرو مایاتو ته ضرورت لري. زموږ سره په دغه اقلا باندې د رنګر سیرومانو او د خان تی بیټیکونو کومک وشي چې تر څو دغه منطقې د خلکو ښه خدمت وشي.
په کونړ کې چارواکي وایي په ناړی، وټپور او شلتن کې د کلورا په نوم ناروغي کنټرول کړي، او په غازی آباد، دنګام او مانوګي کې د کنټرولولو لپاره ګرځنده صحی ډلې لیږلې دي. د کونړ اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف د چهارشنبه ورځ سومبلې پر 14 نیټه ازادي راډیو ته وویل.
اوس په حال چې دنه په مانوګي کې او په غازی آباد کې دغه بیماری وجود لري، الته هم ډاکټران تللی دي. نو که بعض ډاکټرانو دا شکایت کړی چې موږ څه کم ابتدایي مواد یا کم استنې چې استعمالیږي هغه کمې دي، نو د صحت والا سمون رابطه وکړه، هغه وایي چې موږ پوره امکانات شته دي او ان شاء الله د څه کمې نشته دي. چې کوم ځای کې دغه بیماری ښکار کیږي، نو د صحت والا سیاده دغه ټیمونه سره خلک رابطه کوي، ان شاء الله په وخت ورته رسیږي.
ډاکټران وای په دغه ناروغي کې خلک پر نسناسته او استفراق اخته کیږي، چې ورسره د وجود مایعات کمیږي او د نه درملنې په وجه ناروغ د مرګ غواخ سره مخ کیږي. د دوی په خبره چې دغه ډول ناروغانو ته د کولورا ضد درملو ترڅنګ د زیاتو مایعاتو ورکول ډیر اړین دي. د کونړ په ګډون د هیواد په هغو ولایتونو کې چې سیلابونه راوتلي او د څښلو اوبه ککړې کړي، په ګڼو کې کولورا یا کولورا ته ورته د نسناستې ناروغي خپره شوې ده.
په داسې حال کې چې د طالبانو تر واک لاندې د کابل امنیه قمندانۍ په ښار کې د سوالګرو د راټولولو پروګرام پیل کړی، خلک د طالبانو له حکومت غواړي چې باید د دغو خلکو اقتصادي ستونزو ته پام وکړي او یو مناسب کار ورته برابر کړي. د کابل د امنیه قمندانۍ ویاند خالد زادران د سه شنبه په ورځ ناوخته پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل کوم سوالګر چې بایومیټریک شوی او بیا یې سوال کولو ته مخه کړې له نیولو وروسته به محبس ته ولېږل شي. که څه هم د کابل یو شمېر اوسېدونکي د طالبانو د دې کار ستاینه کوي، خو په تاکید سره وایي چې خلکو د اقتصادي ستونزو او بیکارۍ له امله سوال کولو ته مخه کړې ده. د دې موضوع تفصیل نوریاس نوری وړاندې کوي.
د طالبانو د حکومت د کابل امنیه قمندانې وایان خالد زادران په خپل ټویټر لیکلی چې د سوالګرو راټولول د چهارشنبې له ورځې راهیسې پیل کړی دی. نوموړي په خپل ټویټر دا ګواښم کړی چې هغه سوالګر چې مخکې بایومیټریک شوي که بیا په ښار کې سوال کولو په حال کې ولیدل شي، نو له نیولو وروسته به زندان ته واستول شي. په ورته وخت کې د کابل ښار یو شمېر اوسېدونکي که څه هم د طالبانو د حکومت د دې اقدام هرکلی کوي، خو له دوی غواړي چې د خلکو د اقتصادي ستونزو غم وخوري او په بېلابېلو حرفو کې دوی ته د کار زمینې برابرې کړي. د کابل ښار دو تنو اوسېدونکو منصور او یما ازادي راډیو ته وویل
ډېر د مجبورۍ نه کېږي، ډېر د بې وسۍ نه کېږي، ډېر د دې نه کېږي چې خلک بیکار دي، ډېر بیکار دي، ډېر پریشان دي. یو سړی مثلا یو کال بیکار دی، یو نیم کال بیکار دی، دا باید څوکي څومره پیسې باید ولري چې د دې پیسې ختم نه شي. خامخا مجبور دی چې پیسې ختم شو نو کاروبار نه وو، نو هیڅ نه وي، ګدایي کوي.
دولت هیله لرو چې خلکو ته کار پیدا کړي، روزګار پیدا کړي، چې خلکو خپله ګدایي خوشي کړي.
یو شمیر سوالګرو هم ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د بیکاری لامل سوال کولو ته مخه کړې ده. یو تن سوالګر تیمورشاه
ان بیکار شم کولی باور وکړم،
بیکارایم، کار نشته، دوه ویش ورځې سر په سر لاړم، هیڅ کار می پیدا نه کړ، نو اوس څه سوال کوم؟
دا په تاسو حال کې ده چې په ورستیو کې د طالبانو د حکومت مشر مولا هیبت الله اخونزاده د رئیس الوزرا د مرستیال عبدالغنی برادر په مشرۍ په کابل ښار کې د سوالګرو د راټولولو په هدف یو کمیسیون وټاکه. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د روان المریض کال د سنبولې له 12 متر دې دمه د کابل ښار له بېلابېلو سیمو 2340 سوالګر راټول کړي، چې په منځ کې 2109 مېرمنې او 655 ماشومان دي. د دې په خبره د دغه شمېر سوالګرو په منځ کې 955 مستحق پیژندل شوي او پاتې نورې حرفوي سوالګرو. د طالبانو حکومت وايي مستحق کسان افغاني سرې میاشتې ټولنې ته سپارل کیږي چې مرسته کوونکي بنسټونه ورسره له هغې لارې مرسته وکړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد
تر دې دمه د دوی راټولول روان دي، دوی بایومیټریک کیږي، وروسته یې پاړه څېړنه کیږي، د کورنۍ له غړو او خپلوانو یې پوښتنه کیږي چې که رښتیا هم اړمن وي او اړتیا ولري، نو په میاشتني ډول ورته پیسې ټاکل کیږي. خو هغه کسان چې سوال هم کوي او اقتصادي وضعیت یې هم ښه وي، نو په دې صورت کې دوی له قانوني چلند سره مخ کیږي.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو راهیسې په دې هېواد کې فقر او بیکاري زیاته شوې ده. د نړیوالو بنسټونو د راپورونو له مخې له 40 میلیونه ډیر افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري.
لږ وروسته له غزني څخه هم راپور لرو چې په هغه کې به هم واورئ چې په دغه ولایت کې سوالګر ټولی شي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې به نن د آسیایي جام په ترڅ کې په متحده عربي اماراتو کې د هند له ملي لوبډلې سره مسابقه وکړي، خو پرون افغان لوبډلې له پاکستان څخه ماته وخوړه او د هلي له هند سره یو ځای مړاوي شوې چې د دې جام پایلو بيته به رسیږي. جزئیات احمد شي بروند کوي.
د آسیا د کرکټ جام لوبو په ترڅ کې پاکستان د افغانستان ملي لوبډلې ته په یو وکټ ماته ورکړه. د پاکستان لسم نمبر لوبغاړي نسیم شاه چې بالر دی پر فضل حق فاروقي سر په سر شپږ واخیستې او په ورستي اوور کې پاتې دولس منډې په دې ډول پوره شوې. د متحده عربی اماراتو په شارجه کې دا په زړه پورې لوبه لومړی افغانستان پیل کړه او په ټاکلیو شلو ورونو کې د شپږ لوبغاړو په سوسیدو مقابل لوري ته 130 منډې هدف وټاکه. دا هدف زیات نه و. پاکستان روانه اونۍ د یکشن بې پورس په همدې جام لوبو کې د هند 120 هدف پوره کړی و، خو د دې سربیره پاکستاني لوبډله له افغانستان سره هغسې ونه لوبېده لکه له هند سره چې لوبېدلې وه. له افغانستان سره یې تر نهم اوور پورې درې لوبغاړي سوسیدلي وو او درېمه برخه منډې یې لا نه وې پوره کړې. د لوبې تر 15 اوور وروسته پاکستان یو په بل پسې خپل لوبغاړي له لاسه ورکړل چې 9 وکټې ولوېدل، خو په وروستیو شیبو کې د دوی بالر نسیم شاه د خپل لوبې د تاریخ تر ټولو ډېر رنزونه چې 14 دي له افغانستان سره وکړل او سر په سر یې په 19 اوور کې شپږیزې واخیستې. په دې ډول د آسیایي جام په دې لوبو کې پاکستان ډاډه شو چې تقریبا حتمی به پای لوبه کوي او افغانستان د پای لوبې چانس له لاسه ورکړ، خو افغان لوبډله به نن بیا خپل بخت آسمایي او له هند سره مسابقه لري. پاکستان د جمعې په ورځ له سریلانکا سره لوبه کوي چې دا دوې لوبډلې هر یو په دوهم پړاو کې دوې بریاوې لري. د آسیا د کرکټ جام لوبو پای لوبه به د یکشنبې په ورځ وي. دا لوبې چې ټاکل شوې وي په 2020 کال کې ترسره شي د کورونا وبا له امله وځنډېدې. بیا تمه وه چې پروسه ښکال په سریلانکا کې وشي، خو هلته د ناکراریو له امله ونه شوې او متحد عربي اماراتو ته انتقال شوې. راپورونه مرکه او اوریدونکي
په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ایز چارواکي وایي له شاره د ښځینه سوالګرو پر راټولولو پیل کړی دی. د دوی په وینا په تیرو لسو ورځو کې 140 ښځینه سوالګري راټولې کړي او دغه بهیر لا هم دوام لري، خو هغه مېرمنې چې د مجبورۍ له امله خیر راټولوي وایي یوه د خیر راټولولو لار ورپاتې وه، هغه هم ورباندې ودرول شوه. نور حال په دې راپور کې
یار یو شهید سو بیا دغه شل شپه وی او ته بیا دا بل شهید دغه د خبر خاورې نه وی وڅ تا بل شهید یو دوه خد په
دا خپل نوم نه شي، خو وای یو د خیرات ټولول او خلکو ته د دروازې لاس ور وژدول او لار ور پاته و، هغه هم ور باندې بندسو. دا د مونیتستون زول عمل له زیاتو خبرو کولو څخه دا ډکوي. دا دغه میرمنې په خبره چې کور کې د سرپرستۍ څوک نارینه نه لري چې کار ورته وکړي، هم دغه د سوال لارې نیولې و، هغه هم باندې و درې ده. دا وای په کور کې د دوه جلسو زامنو درې کونډې او د هغه 15 واړو اولادونه ورپاته دي. کور یې هم کرایه دی،
ترې روانې کرایه ور کونډې دي چې ما ډېر سوال ما.
دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ایز چارواکي وایي په دغه ځای کې له شاره د ښځینه سوالګرو په راټولولو لاس پورې کړی دی. د دغه ولایت امر بالمعروف و نهی عن المنکر ریاست سرپرست مولوی عبدالله محمد وایي په تیرو لسو ورځو کې تر اوسه د ښار له اړوندو تر سلو زیات ښځینه سوالګري راټولې کړي او دغه بهیر لا هم دوام لري.
تر اوسه پورې تقریبا 160 ښځې ثبت شوې دي. دغه خدو سره تروسه د خیریه بنسټول لاره دی ولایت په همغږي په همکاري باندې کومکیږي. دوی د کوچنانو په باب تروسه کوم خبره نشته.
شاغلی محمد زیاتوی په یادو راټول سوو ښځینه سوالګرو کې دروستنه د کابل، کندوز او نورو ولایتونو ویچې خپل سیمو ته استول سوي، خو تر څنګ شلتنه بیا هغه ښځې ویچې سوال کولې کسب ګرځولې وو. د هغه د کورنۍ غړي راغوشتي ژمنې ورڅخه اخیستي چې نور به په شار کې دروازه نه کوي. د دپ خبره پاته ښځینه سوالګري چې پرشتیا مستحق وي هغه همکارو موسسو ته ورپیژندلې چې له دې وروسته به یادو ښځینه سوالګرو ته ویستا، دبليو ای پی، هلټو او ځینې نور خیریه بنسټونه د میاشتې یو شمېر د اړتیا وړ خوراکي توکي مرسته ورکوي.
پاینده کې د دغه ښځو سپنام روان ده، لکه کابل مرکز کې روان ده. د امارت له طرفه دوه تیر شی مقرریږي، هغه پروسه تر اوسه مرکز کې د دلیل نه ده رسېدلې.
غزنی په تیرو وروستیو لسو کالو کې تر سختو جګړو را تیر سوی چې د ډیرو کورنیو سرپرستان پکې وژل سوي چې اوس یې پاتې کورنۍ په خیرات ټولولو بوختي او یا هم په سخته بېوزلۍ کې ژوند کوي. د ځینو نړیوالو سازمانونو ارقام ښیي چې په افغانستان کې شاوخوا 25 میلیونه خلک له فقر سره مخ او بېوزلۍ ځپلي دي.
شی ټول ملت ته ورپک وته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالي ستاسو د نجات لار ده
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وحسو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بشي باید دوی اتدا فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له 2 تر 4 بجو له ازادي رادیو.
نن په دې خبرونه کې له 2 تر 3 بجو د تودو سیمو د شوانزیو د پرانستل کېدو او په دغه سیمو کې د شوانزیو د وضعیت په اړه خبري کیږي او په دوهم ساعت کې د اساسي قانون په اړه بحث په پام کې راځي. هله چې د خبرونه واوري اوس هم د اوروزګان په لور د پوروزګان کې په تیر بیا د ولایت په مرکز ترینکوټ کې شاریان شکایت کوي چې شاری نظم نشته او پام نه ورته کیږي. دوی له طالب چارواکو غواړي چې دې چارې ته پام وکړي. د راپورته واشي
د ترینکوټ ښار دی چې د معلوماتو لمخې نږدې 15 لک نفوس لري. دغه شهر کې خلک د بنظمیو څخه سخت پتنګ سوي دي او زیاتوي چې حکومت یې په کنټرول کې پاتې راغلي دي. خلک وایي په شهر کې د لاسي کراچي او پیادرونو د بندیدو څخه پتنګ سوي دي او له حکومت څخه غوښتنه کوي چې کنټرول یې وکړي. محمد الله وایي په دغه شهر کې د لاسي کراچي لامل درې لاري بندې سوي دي چې دی لګړستون ز سره مخ کړی دی.
ځان صدا انګلانی شم باید یو بغل استغور بازار نظم سره خلاص کړی به چې د فاریو وظیفه شه به پاک وسې لکه د خپل کور به چې داسې ساتنه پاره و پاره به چې دا وکړو چې دا شروالي د فاس به د خلک د نظم ګر سره برابر کړي. و مش ډیر سره په تکلیف نو وایي فاری ګر سره کان درې غزان باندې ورور خوغه دکاندارانو شان راستري دي بند کړی دي. هله ور متران ولاړ لاین هغه دغه کړی دي به چې دا ګر سره سس
په ورته وخت کې د ترینکوټ شار یو بل وسیدونکو حمد الله د ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې په شار کې د پخوا په پرتله بې نظمي زیاته شوی ده او دولت ورته هیڅ پام نه کوي. هغه وايي په دغه شار کې د پخوا په پرتله د دغه بې نظمي له وجې څخه ترافیکي پیښې هم زیاتې شوی دي.
ولې ټکرونه جو دا مټران زغلی مټکلان هغه څلنګ سره نه ورته بس تکړه د اندواني د تلګزي باندې خرڅي هغه چټلانه جوړ کړی ولې چې دا بې نظمي استا ولې چې دا سړی ورته په تکلیف
پرک پر غاړه وګرځي هغه بار به کی او به جن روان یو دا کاغذان یو پشترک بعد سره اخیستی سم کې دغه د سره دغه کې
په ورته وخت کې د ورزګان ولایت د شاروالي ریاست مسولین وای دي د شار د بې نظمي د مخنیوي په برخه کې د لسو ادارو څخه یو ګډ کمیسون جوړ کړي او یاد کمیسون د شاري بې نظمي او د مخنیوي په برخه کې فعالیت کوي. د اورزګان د شاروالي مرسیال حاج عبدالجلیل سمیم په دیار ازادي راډیو ته ویل چې د شار د تنظیم په برخه کې ډیر رول عام خلک لري او خلک باید شار د خپل کور په څیر وګڼي.
د شاروالي ریاست په دې برخه کې یو کمیسون لري چې هغه د مختلفو اداراتو څخه جوړ دی چې تقریبا د 10 تر 12 پورې غړي لري چې په هغه کې ټول ریاستونه را شامل دي او هغه دغه ټول د شاروالي د دغه کارونو د پاره لکه مثلا چې تاسو یاد وری وکړل د زرنجانو د پاره د زرنجانو د بیا ځای درولو د پاره د دې د پاره د کمیسون پریکړه کړې ده او د دې د پاره یې پارکینګونه مشخص کړی دي. موږ د شاروالي یومده شهر د دې چیز مو شهر زموږ کور دی. موږ خو دا ټول ته ام خبر ورکړی دی ام خپل ورغلی ام دغه کړی دی.
دا په داسیال کې د چترګي مخ کې خلکو هم په څو زلي د ترینکوټ له شاروالي څخه شکایت کړی و چې د شار په پاکوالي او په بنظمۍ کې پاتې راغلي دي.
اوس هم ستاسو څو پیغامونه.
زه د اروزګان ولایت د جراوت ولسوالۍ څخه کاري زلمی خبره کوم. زموږ لار کنډ او کپر ده. اول د لولپورو چارواکو سمې دا هیله ده چې زموږ لارې توجه وکړي او زموږ اروزګان غریب ولسونو ته پر وخت موسسې ورسوي، نفوس یې زیات وي او اولن کې دغه د لارې کار وکړي. لارې ډېر کنډ او کپر ده، مسؤلین باید چې توجه ورته وکړي او کوشش وکړي چې دا لارې چارې ژر پیل کړي.
له وتک زابل ولایت شمزو ولسوالۍ څخه خبره کوم. وتک وده کلی موږ زابل ولایت شمزو ولسوالۍ ډېر پسمانده ولسوالۍ ده. زماله چارواکو د سوال سمرتیا بي سيمه او روشن خادره کې ډېر مشکلات سره مخامخ یو. ډېر سخت پاته علاقه ده. باید خامخ ازمر ولسوالۍ ته سر پسل کې امارت چارواکو توجه وکړي او مشته و د چلپانه خاده یا بي سيم یا روشن
یوارات. نو رادیو ازادي و کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه. دغه مجبور درې نیم زره کور د هرات شرکې صبر چې د په علاقه کې د مربوط د کورخ کېږي. موږ سره هیڅ کومک نه ده سوی، هیڅ کومک نه کېږي، نه مو څوک ژغ اوري، نه مو رسیدګي کوي. دا خلک ډېر په بد وضعیت کې دي. نو که د مجبور چې د مشکل د مؤسساتو سره یا د مشرانو سره موږ ژغ ورسوي، دا خلک ډېر په بد حالت کې دي.
د ملګرو ملتو د بشری مرستو د همغږي اداره یا اوچا وای زرګر افغانان چې زلزلو او سیلونو زپلی دي او له قحطی سره مخامخ دي د ژمي په وښدو کې بیرنې مرستو ته اړتیا لري. اوچا په خپل ټویټر کې پرون ولیکل چې د افغانستان لپاره له نړیوالو څخه تر اوسه یوازې 240 مرسته ترلاسه کړې ده، حال دا چې په دغه هیواد کې تر 40 میلیونه ډیر کسان مرستو ته اړتیا لري. اوچا پر نړیوالو غږ کړی دی چې باید سر له اوسه لاس په کار شي. د ملګرو ملتو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف په افغانستان کې په لکونو ماشومانو ته د شری ناروغۍ ضد واکسین ورکولو ژمنه وکړه. یونیسف پرون وویل د افغانستان په نهو مرکزی ولایتونو کې به 15,500 ماشومانو ته دا واکسین ورکړي، خو د ادارې دا نه دی ویلي چې په کومه ورځ به واکسین پیلوي. دا پروګرام د روغتیا د نړیوال سازمان په همکاري او د جاپان په ملاتړ ترسره کیږي. یونیسف په افغانستان کې تر دې مخکې د شری ناروغۍ زیاتېدو ته اندېښنه ښکاره کړې وه. تاکل شویل چې نن د آسیا د کرکټ جام په ترڅ کې د افغانستان ملي ټیم د هند له ملي لوبډلې سره په متحده عربي اماراتو کې مخامخ شي. د دې جام په دوهم پړاو کې افغانستان دوی لوبې کړې دي. یو یې پر سریلانکا بایللې او بلې پرون په پاکستان وبایلله. هند هم په دوهم پړاو کې په خپلو دواړو لوبو کې له پاکستان او سریلانکا څخه ماته خوړلې ده. پاکستان د جمعې په ورځ له سریلانکا سره مسابقه کوي او د یکشنبې په ورځ به د دې جام پایلوبه په دوبۍ کې ترسره شي. د یو بېساري اقدام په ترڅ کې د ایران پلازمینې ته نږدې د کراج په سیمه کې د محکمې مخې ته د هغو زندانیانو چې په اعدام محکوم دي د کورنیو یو شمېر غړیو اعتراض وکړ. د خواله رسنیو له لارې په خپرو شویو ویډیوګانو کې ښکاري چې د سه شنبې په ورځ اعتراض کوونکو شعارونه له ځانونو سره لیږدول چې پرې لیکل شوي وو اعدامونه ودروئ. د بشري حقونو سازمانونه وایي چې د دې معترضانو خپلوان د کرج او قزل حصار د شعارونو په زندانونو کې بندیان دي. د ایران د بشري حقونو د سازمان په وینا د روان میلادي کال له پیله د سپتمبر تر ومې پورې په ایران کې د ثبت شویو اسنادو له مخې 388 تنه اعدام شوي دي. او د بریتانیا ملکې الیزابت د دغه هیواد د نوي کابینې له غړیو سره آنلاین کتنه لغوه کړه. ډاکټرانو شپږ نوي کلنی الیزابت ته لارښوونه وکړه چې استراحت وکوي. تر دې یوه ورځ مخکې ملکې لیستراس د بریتانیا د نوي صدراعظم په توګه معرفي کړه. روټرز خبري اژانس خبر ورکوي چې د ملکې د ماڼۍ بکینګم پالس په پرونی بیان کې راغلی دی چې دا ملاقات به بل وخت ته تنظیم شي.
نیما نړۍ
سره د میان خلیم را باندې ولګولې.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نو زم نور د دې ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنه دوستانو سلامونه میومنی. په دې ورسته کې چې پر افغان مرمرو باندې د ژوند په بیلابیلو برخو کې محدودیت لګیدلې دی، د کوندو مرمنو اندېښنې او ستونزې هم ورزیاتې کړې دي. په افغانستان کې کوندې مرمنې خپل ډیرو شرعي، بشري او مدني حقونو څخه بې برخې دي. د بیلګې په توګه په خپل ځله د دوهم واده واک نه ورکول کیږي. د تګ راتک، زده کړې، کار او د ته ورته اړینو مسایلو پاکله په خپله خوښه پرېکړه نشي کولی. کله ناکله خو له خپلو نږدې دوستانو او خپلوانو سره د لیدلو بندیز هم ورباندې لګیږي. په ځینو سیمو کې خو بیا د کونډې ښځې د میړه کورنۍ کونډه دې ته مجبوروي چې د کورنۍ له یو غړي سره پرته د دې له خوښې دوهمه نکاح وکړي، چې دا په خپله له کونډې ښځې سره خوشنات دی. مریم وایي چې میړه یې په انتحاري حمله کې مړ شوی دی. د هغه له مرګ وروسته هیچا هیڅ ډول مرسته هم نه ده ورسره کړې.
هیچ یې نه درلود. کور مې غلو واکه سره مې شهید دا په انتحاري کې فلچرخي لاره کې دلته شهید لور مې شهید اسو زوی مې شهید